السلام علیکم قدر منو وریدون کو د مسفخین درې بجې دی په روانه غړې کې موزه نجیب امیر قربې موریدون کو بلا بیل مهم راپورنه مو درته په دې خبرونه کې غوړه کړې دي. همدارنګه مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، نس پروګرام به هم ویر سره خو د دې هر سن وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه درته لرو. زما همکار منور شاه دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره دی، مایک هغوی ته سپارم. خبرونو نه پس به تاسو ته د دې خپرونې راپورونه در وپېژنو.
اول د خبرونو سرټ کې، نن د قبایلي سیمو سیاسي او ولسی مشران په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي غونډه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته ضرورت دی. او فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ رقه بمباري کړې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن د قبایلي سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ نن د قبایلي سیمو د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر خلک د مردان رشکه انټرچینج ته راجمع شوي او وایي چې د قبیلې په شکل کې به اسلام آباد ته ځي. هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخ ته د خپلو حقونو لپاره اجتماعي احتجاجي غونډه کوي چې قبایلي مشران به ورته ویناوي کوي. په دې جلوس کې شامل د خیبر ایجنسۍ د عوامي نېشنل ګوند مشر شاه حسین شنواری په دې حق لمشال ریډیو ته ویل،
ټولو قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټولو دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دینه سوا بل لار نشته دی چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو. او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ را ایستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو. دا موږ خپل کیس لړاوو.
تیره ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې هم په دې اړه د قبایلي مشرانو یوه جرګه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلې. د پوځ د مطبوعاتو څانګې مشر لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې د پوځ مشر به د خپلې دورې پر مهال د امریکا د پوځي مشرولۍ نه علاوه د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات کوي. د جنرال باجوا په وینا جنرال راحیل شریف به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او بعد په حق لا په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې اترې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی دی. اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي د داعش په نوم کومه ترهګره ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې د دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د شتون په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سموده وړاندې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شو او ځنو وسلوالو د دې ډلې بیعت اعلان کړ. افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې داعش ډله دا مهال ټولې نړۍ ته په یو ګواښ بدله شوې ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په غونډه کې ویل چې په فرانس کې ورستي بریدونه ښایي داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټولې نړۍ ته لوی ګواښ دی. د افغانستان سیاسي حکومتي مشرانو د پیرس ترهګر بریدونه په کلکو ټکو کې غندلې دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم استانگزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې د عملي کولو په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون یو شمېر برخې عملي شوي او پاتې به یې هم عملي کړی شي. لبلې خوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو له وجې په افغانستان کې جګړو زور نیولی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ رقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په عین حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون هم جاری دی د کوم په اړه چې فکر کېږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. پرون د فرانس د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په رقه شل بمونه غورځولي دي او د وسلوالو یو تربیتي مرکز او د وسلې ګودام یې تباه کړی دی. په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جی 20 د سرمشري کلیزې په سنډه کې د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فابیوس اویل چې هیواد یې د خپل دفاع لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړي په دغه موقع زیاته کړه چې موږ د داعش حملې بغیر له جواب نه پرېږدو. هلته په لندن کې میشت د شام د انساني حقونو څارونکي ډلې ویلي په دغه بریدونو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي. د فرانس د هوایي حملې د پیرس هغه ترهګر بریدونو وروسته ترسره شوې کوم چې د روانې میاشتې په 14 نیټه رامنځته شوي وو او پکې 122 کسان وژل شوي او 350 جوبل شوي وو. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزې په سنډه کې ملاقات کړی دی. وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوټین په سباندې نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او په دې سلا شو چې د دې کړکیچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري. وایټ هاوس وایي دواړو مشرانو د یوکرین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او دا راز اوباما د مصر په سینا دښته کې د روس د جاز د غورځېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوټین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. تمه ده چې د جی 20 په سرمشریزه کې به د پیرس ښار ترهګر بریدونه د ایجنډا په سر کې وي. او بل خبر دا چې امریکا د ګوانتنامو زندان نه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې منتقل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې 15 یمنیانو ته وروسته له هغې په عرب اماراتو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه چې امریکایي چارواکو دا خبره ثبوت ته ورسوله چې د دوی نه کوم خطر نشته. خوشی شوي 15 کسان د روانې میاشتې په 14 نیټه دوبۍ ته رسېدلي دي. دا اوتر دی د مد مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال احمد الله د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 95 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ 10 پیسې او 144 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 118 روپۍ 10 پیسې او 118 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 18 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې. او 283 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 6 په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د خبرونو مهم واوریدل. د کرنسی له حاله هم خبر شوی او له هوا له حاله هم او په دې خبرونه کې ووري. یو شمیر قبایلیان نن په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دوی وایي فاټا د پښتونخوا کې شامل شي خو ځینې نور بیا اپوټه نظر لري.
خو مونږ چې کوم دی بل سره صوبې سره شاملېدل نه غواړو. هغه څه وسایل نشته صوبې سره، سنټرل ګورنمنت سره وسایل شته، هغه به مونږ را پیدا کوي.
د پاکستان سرلخکر په امریکا کې دی. د پوځویان عاصم باجوا وایي وسلوال د عملیاتو له وجې افغانستان ته تښتېدلی. نن په نړۍ کې د زغم او برداشت نړیواله ورځ منځل کیږي.
و د باچا خان د عدم تشدد عمل لاره چې بخپل مخ کې واخلو خپل معاملې خپل په جرګو اذا خپل مسالې حل کړو. نه موږ د چا دپاره استعمال شو او نه خپل مځکه چا ته استعمالېدو ته ورکړو. نه موږ به آباد په دنیا کې به چل کومو.
د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانټانامو او زندانه 15 بندیان خوشي کړي. د په کراچۍ کې د کتابونو نړیواله میله وشوه خو د پښتنو د کتابونو سټال پکې نه و.
ما د سټال میلاونه چې مونږ ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دغه سټال نه لګیدل. کراچۍ کې دومره پښتانه و چې پلاکاو په کارو چلتا یو نه چې ډېر سټال نه لګیدل.
د سولې په لور خبرونه هم د تلرو را سره اوسه. نن د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مشران په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اصلاحات راوستل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. زموږ خبریال غلام غوث وایي له قبایلی سیمو نه سلګونه کسان د اسلام آباد په لوري خوځېدلې دي. دوی په پام کې لري چې د اسلام آباد په ډی چوک کې مظاهره وکړي.
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې نن اسلام آباد ته په ګڼ شمېر کې قبایلي خلک وروان شوي دي او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسۍ مشر شاه حسین شینواري د قبایلي سیمو د مستقبل دایمي حیثیت په اړه او په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
د
ټول قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټولو دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دې نه سوا بل لار نشته دی چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو. او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ ایستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو.
او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومند په رشکۍ انټرچینج مردان کې د دې احتجاجي لایرون په اړه مشال ریډیو ته وایي
موږ به دا خبره هم کولای چې ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي چې د قبایل د خلک بروزی کاغه ماشوم دی کاغه لوی دی کاغه سټوډنټ دی کاغه مشر دی کاغه کشر دی کاغه د سیاسي پارټیانې دي. او نن تاسو ان شاء الله چې هغه خبره نن پوره کیږي هغه تاسو ویني نن چې دا سومره قبایل دا خلک دا لکان دا سومره ولړ دي قسم په خدای چې د دوی د زړونو نه یو خدای خبر دی چې دوی وایي چې نن او یا کاله پس موږ نن د ملک راوتی یو او نن په اول زلمانه په اول زلمانی په صحیح مانو کې قبایل نن وایي چې موږ خپل حق راکئ موږ د رول افلا راکئ.
په دې احتجاجي لاریون کې نه یوازې د سیاسي ګوندونو خلک شامل دي بلکې دې کې عام قبایلي خلک او د مدني ټولنو خلک هم شامل دي. دا چې دغه عام قبایلي خلک د دې احتجاجي لاریون په اړه څه وایي دې لړکی په پېښور اسلام آباد موټر وی یو څو تنو مشال ریډیو ته وویل
پارٹی سے تعلق نہ رہا جو معلوم میاں لال بادشاہ صاحب ہی او منگا نن پاٹا دا آزاد ورز دا پاٹا دا غلام دا آزاد دو ورز دا پاٹا پارلیمنٹیرین چکم بل مو کڑے دے قومی اسمبلی کے منگا دا پارلیمنٹیرین حمایت او پتائید کے اوپر مل کرتے ہیں کہ ولا روان اسلام آباد تا
پر میں جن سے پر چنار قبائل ہونا غیم نہ تصویر علی منوم دے او مو دے تور قانون په خلاف پروتلیو او دا ختم کوله غوړو مو انده مطلب دی چې دا مو کوم قانون دے دا تور قانون چې کوم دے دا ختم کوله غوړو.
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې قبایلی خلک د قبایلی حقوق لاریون په نوم د اسلام آباد په لور ور روان شوی دی خو پښتنه دا چې آیا دې اتحاد کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران به هم په اسلام آباد کې د قبایلو په دې احتجاجي ناسته کې ګډون وکړي او کنه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوث په راپور کې مو واوریدل چې د قبایلي مشرانو قافله د اسلام آباد لوري ته روانه ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی چې تعلق یې د باجوړ سره دی اخونزاده چټان همدا شېبه په دغه قافله کې اسلام آباد ته روان دی. د هغوی سره خبرې کوو. چټان صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. تاسو د سلګونو کسانو په بدرګه اسلام آباد ته روان یې نو اوس کوم ځای کې یو وړاندې څه پروګرام دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم اوس موږ اسلام آباد تقریبا اسلام آباد ته 35 کیلومتر لار پاتې ده. مخکې زمونږ پی چوک مقام دی چې هلته خو موږ ځو هلته به خپل موږ کوم حقوق قبایل لرلی چې دا هغه ته به رسو هلته به یو جلسه کوو هلته به موږ خپل کوم غوښتنې چې دي حقوق نه ته وړاندې کوو او زمونږ غوښتنې ونه منلی شوې نو د آینده لپاره به زمونږ صلاحي عملي د هغې اعلان به کوو او موږ سره په دې جلسه کې زمونږ د منځ چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی نمایندګان به راشي او سربراهان او زمونږ سره په دې جلسه کې شرکت کوي او زمونږ سره د حمایت او د ملګرتیا اعلان کوي.
چټن صاحب دغه جلسه به نن کېږي او نن به ختمېږي؟
بالکل جی دا یو حقوقی قبائل ریلی ہوا چیزا جی خاتمہ ہوا پا نن چکم جلسل مشی چکم دا قبائل و مشارال و زمانگا دا پارکو مشارال دا خطابو کی نو دا جلسل با سر تو ورسی گی و دے سارا سارا با دا بدا سن ختمی گی دے کہ بمانگا درازون کی لائے عمل دا پارا نام اعلان کرو چیز پرازون کی وقت کی بزمانگا دا بختنی ونمان لیفولی
چټان صاحب څومره خلک به تاسو سره په دې جلسه کې برخه واخلي؟ ځکه موږ راپورونه لرو چې ځینې خلک په دې اختلاف لري، ځینې وایي چې فاټا د ځان له صوبې او په یا مرکز سره دي چې هغوی سره وسایل ډېر دي په پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي.
اول نمبر خو بر خدا چې دا کوم خلک دا خبرې کوي دا سر بي وو طبقه ده، دا ځینې خلک نه دي دا یو طبقه ده او دې طبقې ته موږ په خپله ژبه کې وو قبایل موږ مراد څه طبقه وو د دې مراد یافته طبقې نه علاوه چې څومره سیاسي مذهبي او څومره قبایلي مایدین دي کوم چې زمونږ غوښتنې دي دا چا خپله مرضۍ نه دي جوړې کړې. مخکې چې به کله موږ نه تپوس وشو چې تاسو اف سي آر نه غواړئ نو څه غواړئ نو هغه پلی نه به مختلف جواب راته، خو اوس هغه خبره ختمه شوې ده. موږ د ټولو قبایلو سره مشاورت کړی دی، موږ په خپله څومره سیاسي ګوندونه چې یو مذهبي موږ هم یو نتیجې ترلاسه کړې، قوم هم یو نتیجې ته رسېدلی دی. دغه خلک دي چې مرات یافته خلک دي، ودي ور وخت کې دغه خبرې کوي کله چې د بالغ رایدنې په بنیاد عمر په حق غوښتو دومره دي به دا خبرې کولې. موږ چې کله سیاسي ازادي غوښته هم دي به دا خبرې کولې، کله چې موږ د وکیل او د دلیل او د اپیل غوښتو هم دا خبرې کولې. خو اصل کې دا د دې خپلې خبرې
مننه چټان صاحب کور مودان د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی خونزاده چټن په قافله کې موجود دی چې اسلام آباد ته روان دی. د قومي مشران د اسلام آباد پر ډی چوک کې مظاهره کوي او د مظاهرې په ترڅ کې په فاټا کې اصلاحات غواړي او دوی وایي چې د قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. هلته د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې یو لویه قبایلي جرګه ترسره شوه چې یو شمېر قومي مشرانو پکې په وینا کول چې دوی په خیبر پختونخوا کې زم کېدل نه غواړي. فرهاد شنوار نور حال کوي.
د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلي ایجنسیو او اف آر سره تعلق لرونکو یو شمېر قومي مشرانو په یوه لویه جرګه کې وویل چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې هکله په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسۍ یو قبایلي مشر او پخواني وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدي مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصله هم دادی د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي، نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي او قبایل چې سغواړي هغه به ولور کوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زم کې دل مسترد کړل. زمو خود ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیماند دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورې دل موږ سره کې ناستل کس مشکلات هغه ته نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ واړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصله اغوکی.
او د مومندو ایجنسی نه راغلی یو مشر ملک محمد علی حلیمزی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ خپل د روایتو د رواج د خپل قبایلی دستور د اغه لاندې که زمونږ ته فاټا کونسل راکې مونږ ته منظور دی، که مونږ په زړه حل پری دی مونږ ته منظور دی، خو مونږ چې کم دی بل سره صوبې سره شامل دي نه غواړو. هغه څه وسایل نشته، نو څورونه مې تباشي وی دي، کورونه مې تباشي وی دي، مړ شوما صوبې سره سنټرل ګورنمنټ سره وسایل شته، هغه به موږ لره پیدا کوي. که د اف سی آر څوک خبره کوي نو په اف سی آر کې بالکل دا صدقه خبره نه ده. په دې کې که هغه شیقونه چې کوم د انساني حقوقو سره فنډمنټل رایټس هغه سره که دا متصادمي نو کی بنو هغه به لري کو.
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخیسته او په دې اړه خپل دریځ صدا سي وړاندې کړ.
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه تیرې یو خپل تشخص غوړي ګوره چې قائد اعظم احمد علي جان قبایل پانچ وای قائد تسلیم کړی دو ګوره موږ روانه غي طرف ته یو مونږه وال مغواړو چې موږ د خلکو سره اوسکینو په تشخص شه ګوره چې میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري تور باندې د یو کونسل اعلان وکا دا کونسل د پخپلا انسازي وکو.
یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په امریکا کې دی. د پوځ د مطبوعاتو څنګه ډایرکټر جنرال حسین سلیم باجوا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امن لپاره شوو مذاکراتو کې پاکستان خپل پوره کردار لوبولی و پاکستان به همیشه په پوره خلوص سره د ده په وینا په افغانستان کې د امن د کوششونو لپاره هلې ځلې کوي. نو تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله په دې راپور کې راکوي.
په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټننټ جنرال عاصم سلیم باجوا وینا وه چې د ضرب عزب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی دې خپل سرحدونه سیل کړي خو افغانستان حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو د تیښتې لاره نیولو لپاره د پولې په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. ښاغلي باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیشله پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاري ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونې ده چې د روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملي همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د عاصم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی بھی افغانستان حکومت حامد کرزئی صدارت کی خلق کو ریفیوجی اسٹیٹس ورکر دا بیان سدے وقت کی الت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن الت کے واضح کئی کہ پاکستان ضرب عضب کے کما کاروائی کرے گا اگر ایک کرافٹ رپورٹ بھی دی پہلے کہ یہ کس اتنا ریفریش اور ذکر کو تختیزی دی دی افغانستان کا
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے هارون رشید وای چې ټول ذمہواری په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا تور په افغانستان دی مخکم لګولې دی چې کله دا ضرب عضب شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړې شوې و چې دا خلک بدلته نه کېدی شي او تختی. خو دې کې سب جزوی رشتہ ښکاری، خو داسې هم اطلاعات وو چې خلک آپریشن د سٹارټ نه ډېر مخکې تختیدلی وو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پټ شوي وو. نو دا زما په حال پورا الزام لګول افغانستان باندې دونه هغه نه لري.
د یادونه دا چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په ګرد نړۍ کې د برداشت یا د زغم نړیواله ورځ منځل کیږي. دا ورځ په اول ځل په 1955 کال کې په دې ورځ منځل شوې وه. د پښتنو د مدني ټولنو او ګوندونو مشران وایي په تیرو څو لسیزو کې سلګونه زره پښتانه په جنګونو کې ووژل شول، خو دوی بیا هم د تشدد لاره خپله نه کړه او په عدم تشدد باندې ولاړ پاتې شول. نړۍ لاره پکار دی چې د پښتنو د زغم ستاینه وکړي. شنواز ترکزی په دې موضوع راپور لري.
نن د برداشت او د تشدد ضد نړیواله ورځ لمانځل شي چې دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرره شوې وه چې ګنې باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازي وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي. او دا هم ویل شي که چیرته هم برداشت نه وي نو امن به نه وي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزي جنرال سیکرټري اورنګزیب قاسی سره خبرې وکړې.
استعمال شو او نخبل استعمال دنیا
کی پختونخوا اولسی تحریک د مشر ڈاکٹر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
تر اوسه پورې جسونه پښتانه وجلې شوي دي، تقریبا 12 لکه وجلې شوي او 1.5 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام، مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمونږ خپل کلچر دی نو هغه ډېر زیات وسی کلچر دی، په هغه کې ډېر برداشت دی. خو د 79 نه را په دې خوا باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو، د هغه لپاره نه یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالر پی لګېدلې دي، پونډ پی لګېدلې، روبل پی لګېدلې، ریال پی لګېدلې. د داسې دنیا پیسې نشته دی چې د افغانستان د جنگ لپاره نه، د هغه استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې موږ ته نن چخکاري دا زموږ خپل کلچر نه دی.
زرلی خان اپریده د فاټا ان جی اوز کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمه مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکاره دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپل نه کړه.
او دنیا ته هم خیر راشي، موږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو، خو هغې نه باوجود موږ هم د وایلنس لار اختیار نه کړه، نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم امن غواړو، مخکې وختو او خپلو بچو لپاره د امن روادارۍ لاره موږ غواړو چې زموږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د کرم ایجنسی د مناتو سیمې خلک وایي حکومت ورته د کر کروندې اجازه ورکړې ده، خو ورسره د تخمونو، بزغلی او سرې کومک هم وکړي او د ټریکټرو کومک ته هم وکړي. بل پلو چارواکي وایي د خلکو غوښتنې په پام کې نیولې او ورسره مرستې به هم وکړي. نور حال د تارک اورگزینا.
په کورما کې امنیتي ځواکونو لخوا د کر کروندې اجازه د ملاوي دورسته د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې دوی سره د خپل پټي په آبادولو کې مرسته وکړي شي. د سیمې خلکو تر مخه دوی ته د سرو او تخمونو نه علاوه پټي د جوړولو لپاره د ټریکټرو ضرورت دی. غزنی ګل په نامه یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي ځمکه دومره خراب شوې دي چې اوس د کار غورځېدلې دي.
خلکو ډېرې جلتۍ سره په خپل ځمکو کې لګیا دي، ډېرې خوشحالۍ سره کروندې شروع دي. او دا مو انتظامیانه ګیله ده چې ویلو چې د ځمکه ډېرو کولو نه بنجر پرته ده، متبه د تخمونو او د ټریکټرونو بندوبست کوي.
مناتو سیمه د منځني کورمې د زوی مشکو حدودو کې راځي، چیرته کې 2012 کال نه د سیکورټي ځواکونو لخوا په کر کروندې بندیز وو. دغه بندیز په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو پس له خپلو کورونو ته د ستنېدو وروسته په ځایي خلکو لګېدلی وو چې دا وسوچت کړی شو. په سیمه کې ډېر خلک کر کرونده کوي او دلته غنم، جوار، وریجې او بیلابیل سبزیان کرل کېږي، خو محمد الیاس په نامه یو کس مشا لډیو ته وای دومره وس نه لري چې اوس خپل پټي آباد کړي.
اوس موته دغه ته پکورې چې موته لک فصلونه رو کې ور سره کوم تخمونه دي د فصلونو والا چې هغه مو کشکاری وکړو، ځمیدارا وکړو او ناغنه څه روزي.
د زراعت محکمې یو مشر محمد انور مشال لډیو ته وای په منځني کورما کې د جګړو او پوځي اپریشن لکبل زراعت ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې ځل بیا په زراعتو کې دغه سیمه خشي.
سروی
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات په 2009 کال کې شروع شوی دي چې لا هم روان دي. په سیمه کې ډېرې داسې علاقې لا هم شته چې هلته کې د سکیورټي صورتحال له کبله د خلکو په کر کروندې بندیز دی. تارک اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
په کراچۍ ښار کې هر کال د کتابونو نړیواله درې ورځنۍ میله جوړیږي چې ورکې په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه د خرڅلاو او نندارې دپاره ایښودل شوي، خو د کتابونو دغه نړیواله میله دا ځل د پښتنو کتابونو د سټالونو نه بې برخې وه. پښتو کتابونه نندارې او خرڅلاو ته نه وو ایښودل شوي. د کراچۍ نه محمد عمران په دې موضوع راپور لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میله نندګل په ورځ سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکو دې میله کې سږ کال 350 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کې خوده شوي. خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکس بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالی کتابی میلے ستاینه وکړه، ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالي د افسوس سرګندونه هم وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت کراچۍ یو سیدونکو نذیر عالم ویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خداوت یو نه بلکې ډیر د کتابونو سټالونه لګېدلې وي.
ما د سټال ملاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کوو چې دیزل سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو په کار چې دلته یو نه ډیر سټالونه لګېدلې وي.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته ویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي. ډیر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پوښتنه کوي.
نو د پښتو کتابونه خو جی د قیو کتاب زموږ سره دی دریم ژوند په لټون نور پدې علاقې باندې چې کوم دی لکه پښتو د څوک ترجیح نه ورکوي. موږ جی تقریبا دا 5000 کتابونه پرنټ کړي دي، په دې کې به 3000 او 3000 زموږ سره سټاک پروت دی.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په دې کتابي میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګیدلی و، ولیدا کال هغه هم نشته.
د محمد عمران د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. 3:30 بجې دی. منور شاه درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشران او مشالېډیو ته ویلي چې د دوی قافله اسلام آباد ته نږدې شوې او هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخته احتجاج کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی. اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی رسمي سفر واشنگتن ته رسیدلی دی. د پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق لا په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې اترې کوي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته ضرورت دی. محمد معصوم استانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته ویلي چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په یاني حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری دی د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزې په سنډه کې ملاقات کړي. وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه ګنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او په دې سلا شو چې د دې کړکیچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري.
دا منور شاه چې تاسو ته د دې محل لن خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونه پر وسته شبو کې د سولې په لور خبرونه هم د تلرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان د پاکستاني ورسپانو مهمه برخه پیداریو کې ورو
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې د فرانس سرخار پیرس کې د تیر جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو داغي په سختو ټکو کې نړیوالې ورولې لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویم خونړې سانحه ده. ادارې مخکلي کې چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدای نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نشي ګرځول کېدای. ادارې د نړیوال ورورولې لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دی په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي د خپل کړی شي چې په هغه کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکری او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سده د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوال لخوا په بدردی سره وژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او اغوی بغیر د سمتیه سپنخه کوي. ادارې لیکي چې ترهګری ټول انسانیت ته پیښه یو نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبره ده چې نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ په ضد د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. کرسوان خپل ادارې کلی کې قبایلی سیمو کې روان سربې اس اپریشن تر لاندې او یو فضايي کاروایي کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او دغې پټنسیونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حمله د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د سلوس چې سیاسي او پوځي مشر ولې لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرنی وسلوال خاتمه پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن سربې اس بل مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامل ده. ادارې وای د دې لپاره نړیوال مرستندوی ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپل ذمہواریاں پوره کول لپاره تیار دی. درې اخیر کې کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغه ته هر قسمه سہولت ورکړي شي او هیله پکار ده چې ډېر ژر به د اعتماد او د امن فضا پزی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانه لیکي په پیښور کې د سکانو د یو مذهبي ځای د سولسیزو د پاره بندو خو د دې بیرته پرانستل خایي چې په پیښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ د ورورولۍ قایمه شوې ده او دا یو بیلګه ده. بل خو هیومن رایټس واچ لیکي چې افغان ولسمشر لا پکار دی چې په هغو قوانینو کې بدلون راولي چې له مخې امنیتي ادارې مشکوک افغانان تر یو کال پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایي بندي ساتلی شي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي ډان روزپانه لیکي چې د پیښور په اشنغرۍ سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردوارا چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخ کې د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود د ودریالا پرویز خټک د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامی جرګې په حسو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سیک غړي ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پیښور د ضلع انتظامیې او چارواکي ورسپانې ته ویل دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پیښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پیښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازه ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دې واپس واخلي او یادې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان څېړونکي په حواله لیکي چې بهشکه دا د ولسمشر ذمہواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایۍ نه محرومول د بشري حقونو ضد کار دی او باید هر افغان ته دا حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دې اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دې نه غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده شوې. نور تفصیل د احمد تکل نه.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند د اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي، خو ښاغلي بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها را در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي، ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي، او ځکه موږ تل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله له موږ سره نه ده شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنگ نکرده.
دروان کله پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي. دا کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي، خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول. اوس د جرمنی په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
د احمد تکل ریپورت موریده. د امریکا دفاع وزارت ویله ګوانټانامو زندانه 15 بندیان متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیان او تر اوسه په رسمي ډول نه و تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلې چې د واشنگټن پان هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانټانامو بندیان نشي قبلولی. تفصیل د پامیر ساحل نه.
امریکا له ګوانتنامو زندانه 15 کسان متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتنامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکاري ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازحي، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نه شو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتنامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتنامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتنامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکی خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپله یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
او ستاسو سولې پلور پروګرام کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارو د سولېزو هڅو مبارزو په اړه د خبرونه ته بشیر ګواخ جوړوي، او د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو یې له مشال رادیو اورېدای شي. وایورای او کس ویل لرې نو په 00 22 11 24 باندې خپل پیغام ته پرېږدي.
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې به واورو چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر ګواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته مې هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده. خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هڅه ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کوي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس خپلو خلکو سره شریک کړم.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول و. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګ جګړې سپانګې او څه زموږ خپل کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي دا کیسه روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې یو قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل موږ جلال آباد ښار نه کړو، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېده.
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کال مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچیو لیدي او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا، نو کله چې ما واړو دي نو غوډو دي کول او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی والا دغه به اغستو کم کانسپټ چې جوړ شو او اتي هغه حواله سره به بس یو پروګرام شنزان لکه وو سکول ته او هغه کلونی چې به یوز کول یا دی کې کله چې موږ دا هر څه ولې دنو زه په خپل هغه سامان می راوړو نم راوستو لړم بازار کې مو کتل نو دا کله هم خو زبردست دغه خرڅېدو فلانکي هم پیلنه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو. نو دی باندې بیا 2011 په اینڈ کې موږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کم زمونږ واړې دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدل دي چې پاره کې طالبان او باقاعده سوپچی باقاعده راکټ لانچر یې ځای یوز کړی دي، داسې آرمی هم یوز کړی دي. نو زمونږ وو ذهن چې دی الریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نوې چې زه لوی شم هغه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نوې چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه ده په پښتنو کې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانی فلمونه چې جوړیږي خاص کر په د پښتون په خاور کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د
چې د تشدد طرف ته د وړلو لپاره یو همدې غوندې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه ماشوم خو نه پوهېږي خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېری په دغه جنګ جګړو کې رالوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته د حساب کې مونږ ته د چېر ټوپک او په ټوپک جهاد او ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مونږ ته ویل کېدلې تر څو مونږ په دغې کلتور سره اشنا پاتې شو. د تشدد سوچ څو لاملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان کې خوږوي یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي، نو د سبا ته د په سر کوم چا ټوپک یا تمانچه ایښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او دوی بچو ته دغه شي سوچ ورکړي. دا څو اړخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولې ایز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وسوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو لپاره یې خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ځکه شي چې سوسایټي بیا ایوالو کېږي. که دا سیزونه پکې نه وي نو بیا سوال څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتی او ګنډ کې څخا شي، دغسې سوسایټي هم څخا شي، هغې کې مختلف څخا پریکټسز شروع شي، سو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای
مدني ټولنې کم قسمه احساسات یا کم قسمه عوامل یا کم قسمه عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د اغه لپاره د فریم ورکس د اغه لپاره یو ډانچه جوړول، او اغه ډانچه د اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دي یا منتخب اداري دي اغه په دې قایله کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو سره جوړ کی. یو خدا خبره دویمه خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کی وغه نیو نتیجه رو باسي، او هغه نتیجه دا سنوي کې نه یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بلبل مت نتیجه ترسی بیا دی درم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپل کی مکالمه او ډایالوګ کوي، او هغه ډایالوګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایل کی چې دا د خپل پالیسو یې سره جوړ کی.
دا سال کې چې د پښتنو په خاورې کې لتیرو څلويختو کلنو راسي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسي کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندن وای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې ترلاسه شوي چې کوم کامیابی هغه یو وخت پوري وي او هغه خپل یو وخت یو بیا بل کس چې کله ضرور شي تر نه بیا به در باندې هغه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کی خو ضرورتیا کتل کیږي لاجک نه کتل کیږي. ته به وایي چې بس دټ کې بل دټ کې مې په جنگ باندې خبر راځي دین چې به تاسو ګوري طالب تاسو په خار کې دیږي ګرځه چې هغه په سور باندې خپل خبره منل غواړي خلکو ته ټوپک لاس تکړه وي نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غذای نشته مجبورې نه مني تو خلکو ټول کې کوځای اخلي د زغه د قران نه لاره ده.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خوتانې زدې په هر کور کې ټوپک شته دي. د رواني ترهګرۍ یو جنگونو لوجه هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب ځواب لري.
یو مسئلے حل نشی کیدل یو کلم د مسئلے حل نه دی شوی کومګو ګورو ټوپک مسائل نورم کړکی چوب د تختې ته وړي دي مدني فعالیت زبر تاسو انسان لر کې سوخ مخ کی زه یو خارجي سفر مې درلود نو هلته دولت غوښتل چې د زنی یو قبیله او داغي په سیمه کې شاغي هغه یو مقدس ځای او هلته یو نظامی بیس جوړولو نو دی خلکو من هڅه خپل کوشش هم کوم دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوم حقوق هم کوله خو د دې هغه د مظاهری اظهار چې ول تبراتل او د نظامی موټر مخې ته په چوکۍ نه ستو خپل پیغامونه به مخې ته لیکلی او چا ورانه ول کوم په چا ته پکړه خسته نظامیانو باغ به ډېر په طریقې سره یو خاطه کول خپل غږ پورته کوو او فشار جوړو چې نړیوال په داخلي کې دولت ټول به پوه شي چې څه دا کم کار چروان دي دا غلط دی. لبدمرغه په افغانستان کې لکه تاسو ته اشاره وکړه چې دا د جنگ مسله د کلتوري باندې خلک کړي چې هر کور کې ټوپک او تشدد او دا سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي که سړک تم راوتي نو باید یو چا کور روان شي چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته دا کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که تاسو فکر په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سړکونه پاخه کړي ورته سړکونه هغه د خټې سړک باندې دا کړی وي ګلمال کړی وي اخیر کړی وي سړک دا ډېر ښسته یو پرم نه پیغام دی یو یو دولت او غاړو نه ادارو ته نو خلک وایي چې خاص کړه موږ افغانان په دې مسله پوه شي.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اکثر رستے